سیټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن پنځشنبه د زمري 24مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیریم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې یې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوي چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره ورسي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه شوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت کوي چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوه قومندانان وژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما لوري پرون پر ټویټر لیکل شوی وو چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول شکل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو پایله څکېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرینی د مارچ د شپږویشتمې نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي وو چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي دي. مودي ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بې عدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند پارلمان د راګیرۍ پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2000 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې څوارلس کسان وژل سوي وو، دوه میرمنې او نهو او یولسو کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغو وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنګټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوي د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لاټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله او ورغلي وو او غوښتلې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکې نن اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل سوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول سوي او سرسري زخمیان سوي وو ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره وسلوالو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دېرش تنه په دغو ډزو کې وژل سوي وو چې په د اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تګزاس په الپاسو سیمه کې پیښ سوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارلې چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشر ریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی، دا موږ کلتیر څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نېټه شکېدلی و، په دې نېټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې خبریږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي. پرون یو نامه هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ملاله جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د شورا ویان کبیر اکمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اکمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په دې اړه جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلاتما بولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا له طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
ښاغلی حکمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي، او هغوی چې په دې برخه کې ناغیري کوي هغې سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. بل خو د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبل پړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو د ملکي وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه یې ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونه توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همداراز تور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړي او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ملاله جانې
ډېره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه. عوام اورېدل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوې ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرله پسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او لدته پښتني وسوي. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزو مخه دې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي. زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ تمام کړې دا اوس څه راوځي؟
لکه چې کبان څخه کندهار ته درغلي برښنا زیاته پارچاوي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزل او مریض برښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار وسیدونکي د دې ولایت د برښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړی دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځایش کېدلې دي؟ دا موږ کتبی درته غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلې وو، په دې نیټه موږ دا رغولې دي.
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بیساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او د رسنیو په مخ کې ور باندې د برښنا د ستونزو د نه هواري له امله انیوکي وکړي.
د مرکزی دولت فورورد دا سیلا تی چې ایران سره مشات برخلي، کابل سره مشات برخلي او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه، په درې میاشتې کې د دې برخې سره مشات شو. دا کولای شي سپاو ورکړي چې ورځ ما زه سره مخاب کې مخ شنه ولیم صلاحیت مونږ یې راکړي. نو دا د اساس څه کوم په دات مونږ د بودیجې په ډیر شایې پرداسته شتاس په اساس مونږ زور وي او په اساس مونږ نه است
د میلیونو ډالرو اجناس یو سایدی برښنا ریاست ته تسلیم کړو. پنځلس فیصد اجناس پات پراته په ګلام کې وو او یا فیصد اجناس مطلق غلسی وو. نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا او یا فیصد چې ملیونو ډالر کې دا تاسو
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانسي نو اصولیز لارینو نه به وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو څه چا دوه څه پاکتر کې لال کړي او بچان ته څه وشي د چالو کې شولې برق نو وا غټولي خراب شوی صاحب وې وکي و موږ ورزولې اچ خیرات کړي به هغه خیرات کړي نور مو ورزولې برق نو د اختر د شپې رئیس تر اختر تدوین ورځ پورې نو دا د کورت دی اوس بیا مل کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلې وو. هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل چاته زر روپۍ راځي، چاته 1500 روپۍ راځي، چاته لزر راځي.
وجه دې کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برښنا د ډیزل برښنا په قیمت کول کیږي. بل پښتنه د انجینر چې د بخپلو خبرو کې ویل چې تا کارمندان پاندا خور دي پرخشه کې زینه په خامخا و موټر ولې دا په تا پر اړه لري دا به راحل کې. درې مخشتنه د نور صاحب د خبرو و چې 15 میگاواټ سولري برښنا څنګه پر موږ په دېش میگاواټ تیرس او څلرمه پښتنه ستا د خپل خبرو سره وتلې ده چې تا درې ټرانسفورمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفورمر خپل شخصي ملکیت لري د دوه
ټرانسفورمر
دا څوک دی
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنیو او جنو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي کندهار دا مهال لکه چې کیسه خاتلس میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي د غراز یو میاشت مخکې ولسمشر غني د 45 میگاواټ فظرفیت د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستی چې لا هم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله برېښنا نه ده توزیع شوې
د صادق رښتینی راپور مو واورید چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کنفرانس په اړه وو چې هغه په دې کنفرانس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د څلوېښتو مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي د دغه ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350 زره ټنه بېلابېل مواد انتقالي کړي
د کیلومتر خو دو هفته پیش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همزمان در اون پروگرام و در اون مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگر را افتتاح کردیم یعنی فعلا کار برای ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتوی جریان داره
خاغل صدیقی وای پټول کده افغانستان د وسپن پټلې للارې یو شمیر آسیایی هیوادونه ته په کال کې 2.3 میلیونه ټنه صادرات او واردات کیږي د نوموړي په خبره له دغې لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه وچه میوه غالۍ کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو وسنۍ کچه نور هم لوړه شي
د انګورو ساحه چې د 6000 او 1500 هکتاره په مختلفو نوعو د انګورو باندې دا پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2 لک او 3000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږ کال
خاغلی سیدی وای تیر کال له دغه ولایت نه 150 زره ټنه انګور راټول شوي وو د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادرېږي او ښه شهرت هم لري
تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلواکۍ کلیزه ولمنځله د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په ورستوي کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ پر همدې موضوع د خبر روز لپاره را سره اسمت ساروان په سټوډیو کې دی ساروان صاحب مننه چې سټوډیو ته راغلی په دې اړه راته وایي چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې
مننه ملالی جانې د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به د سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي مودی نن د اگست پنځلسمه د خپل هیواد د خپلواکۍ د درې اویایمې کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړی حیثیت په دې سیمه کې فساد، خپلوۍ پالنې او بې عدالتۍ ته لمن وهلې وه. د په خپله وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون درې سوه اویایمې مادې چې کشمیر ته یې ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوی ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اګست له څلورمې راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی. تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی. او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله. د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو. د ژمنه وکړه چې د هند د اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیک هڅې لاس وانخلي. نو ویل شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیک هڅه وه د هند اقدام د خندلو په هدف. د دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستاني کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلا یا همدغه سری کلا چې په هند کې په ډیلي کې دا ډېره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي وایم.
ډېره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپل د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. په نورستان کې د کوونکې شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته او له عملی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هر وخت ورسره ژمنې کېږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي:
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي. دغه پاس سنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم سنفونه خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه، زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو سنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه، کتابونه ډېر مشکلات لري. موږ کتاب نه درس خو پر مکتب نشي کولای. کتابونه زمون مکتب ته راوړل شي. هیڅ کتابونه نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې د پاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. خوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم ده یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لري لز نه لري درس یو بل نه باخ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکاو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مون هغه ته څویل نه شو کتاب چې نه څنګه به یاد راځي کتاب راسیږي اوس پر راسیدل نه ده
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزه مني خو وایي چې د وزارت په امر یې د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړی او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو ژمنه کړې ده
چې ټولو ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغو نه استفاده وکړي نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دوامه پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو او وزارت هم وعده کړې ده چې راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40,000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیری کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالي له امله زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د ښوونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګېدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشتون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي له کبله خلک په رواني ناروغیو اخته کېدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
د اختر څلورمه ورځ او د غزنی ښار ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي د دې له جملې څخه یو شمېر د پارک په یوه برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې ته نڅیږي خو له دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼنه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼچیانو راګرځېدلي او سیل یې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک دی چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راشي او ورته تفریح وکړي د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره د تفریح زمینې نه دي مسایل دي
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوې برابرې کړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده در حال کې په دې برخه کې بودیجم شته پیسې هم راځي او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو له پیغامونو
ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د کنت مختار ستاسو سره په تماس کې یم دلته د ازمر په علاقه او په کلي کې خلک په بازار کې د اوسپنو دوکانونه کوي دا د مسالې راوړي ټیرونه راوړي دا لینونه راوړي دلته سوځي د خپلې ګټې دپاره سد خلاص چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نه مو خارج ته د خپل تداوي دپاره تک پاره سدی او نه مو هم دلته په لشکرګاه بازار کې هر ورځ ډاکټري امکان لري مکتوب ہم رکھے دے بنا انچ پیسے گیری خوشی دی یا داخل مطلب ہاتھ عمل نہ پکیے نو امر سخت تبرکلوز دا پوستو کی دا مرض دا سرگو دا مرض دا جڑی دا دی ٹول خطرستا امر تاسی دا لور مقامت غیل کو دا ازمر راق تر دولتی مقامات پر ورسا بیا
بادغیس ولایت خبری در سره کوم د مرغاو د ولسوالۍ کې دا غه چور شپه د ورور تمام شپه ټکان دی او د کښیم باوانو په توپو ولي او تایری دی بمبار دی طالب راځي د اصلاح اکبر تی وا دغه هغه موږ ولي د خدای او د قران ورو دی او ګور کبه دا موږ راغو ولر مکان ته نظر سي کوچنی ام ته کې سي دی لویان او سي سي دی شاسري او سي سي پیراسي او دا موږ راغو ولر مکان ته ورسو د خدای په امان حالات وس
محمد عبدالرسیم دے پروان ولایت شنوانو سره ځخه دا غوښتنه مې دا کوم برشي پروان ولایت راځي ولی کار ځندېدل دی دا دودري مشتيږي چې کار ځندېدل دی او کار پر سر ته رسیږي. سلام
ستاسو پیغام تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی او وخت 12:30 بجې دی. ل فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اقمل نن د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر په زرمت کې د پیښې په اړه د جدي څېړنو غږ کړی دی. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي وو چې 11 وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانانو وژل شوي وو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر ټویټر باندې پر پاڼه باندې لیکل شوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې له ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع ولري او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ مشروعیت به ټینګ کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نن نریندر مودی د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې دا خبرې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزه واورو.
مخکخی خزی
سلامونه او نیکی هیلی زفرشته غنی مو تاسی ده مخکخی خزی خبرونه آوری. ده مخکخی خزی پا دی خبرونه که مونگ دوی میلمنی لرو، یوه سهی ترینر او ده خصوصی پوهنتون استاد مریم بدری او بلا لیکوال او جورنالست شازیه و تک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړی په یو معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحی ترینری په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکاره توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې یې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډېره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامات اوس مننه.
لومړی غواړم اغلې بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله یې اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاص ورځو کې بز وغه نوکریانی وی او هم مصروف یاتونه زیات وی په موضوع کې، نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ده.
ډیر کله د باندې وی کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بعض وختونه زیاتره وخت راغلی چې دفتر کې یم او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دي، نو زیات دي مصروف وو.
اغلې هوتک مختل می اساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي، دا اختر مهم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړه کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان، څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فیدان هم کار کوو، ډیری وخت په کور کې نه یم متاسفانه، ځکه چې تاسو خپل خو پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي، بیا نو چې کور ته راشي ستړی ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي، یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي، ډیری وخت خپل هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم، خو بس د ژوند مصروفیتونه دي مونږ هم پکې مصروف.
تاسو ول چې زده کړې کوي په کومه برخه کې مو زده کړې کوي او کوم څومره رسیدلې دي؟
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروفه یم، تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره مصروفه یم، او څنګه چې تاسو ولې ځینې لیکنې هم کوم ادبی، نو بس په همدغه کارونو باندې مصروفه یم.
تل خوشاله اوسه. او اغلې بدری غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم ځایونو کې تاسو مصروفه یاستئ، کار مو څنګه دی، ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروفه یې.
مننه فرشته جانې، زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم، د صحي ترینر په حیث باندې، او د دې ترڅنګ په یوه خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم. نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي، خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم. او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي، باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپلو هلته زده کوونکو ته درس ورکوم، نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم، خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکړم. او په روغتون کې مې کار ډېر سه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ ځای
دي. له غربان د یو اورېدونکی د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ. خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر.
من نه د خوځښت څخه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي کوي نو د دې څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کوي نو کوم باسو کوي؟
ډیر مننه کوروا ده. که اغلی هوتک تاسو لیکوالي کوي، آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنې کوي؟
والله متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم، خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې غلولم، نو ان شاء الله که د الله غوښتنه وو خدای پاک د استعداد راکنه شاعره به هم شم، کوچنی شاعر البته.
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي. اغلی بدری فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده، که راته ووایي چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره او معمولا څومره مصروفي وي؟
من فرشته جانې د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي، خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروف لوسی چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کالکه خانهی کلچې د تنار کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي. او کابل کې هم مغرقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه د سرخان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي، او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعض کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي، او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړې وي او ذبح کوي، نو زیات فرق نه لري. هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه.
یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګه شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي؟
ما نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی، یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بس کسان شته دي. د نکریزو په اړه درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي؟
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزي چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي، نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزي په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزي خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی، نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټران او صحي ترینر چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټرانو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي، نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونه سره راغلیه
ما ویل چه مال دیر خوکی
بله تا همی واری کل رو بگرو چی چوک دیل کم زی سخه مهربانی اوکی؟
سلام علیکم آزاد دیت راڈیو همیشه نه همکار گلمرجان درکی هم دخوص ولید ندر طرف تماس بیا
خیر آلا از که غلی گلمرجان میره بانی؟
امالا واکیان لکتر اگه چی منگورو ددون پرک لری دی هر ولید زونت ددون دیل زکر دلتا پخوص که در تواگی گمه چی په خو څنګه دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر کې دغه ایده را سره وړي کوم فکر وکړو په مومن کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود ریواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدې تیاره کړي. باور وکړه چې یو چاته خبره کوله چې موږ ګنې یو چا کا ایدې ورلنې تر شلو زرو پورې موږ ایدې باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف په دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی؟
کور وته خلک غلی ګلمرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلی بدرې غواړم بیرته راوګرځم ستاسې کار ته. کله چې تاسو پوهنتون ته ځئ او هلته تدریس کوئ، چلند مو د محصلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادان ډېر جدي خو ځینې بیا ډېر آرامه په صنف کې درېږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غواړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی چینی استاد او نه هم دومره آرامه. نو زه د محصلینو سره واقعا ډېر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې
اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلن مې هم د مسلم سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو.
د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي، څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشتگان تاسو د ازموینې خبره وکړه، نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم. نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو، خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا. نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې دي ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم په دې بخش کې نشته ده. او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځي ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس دي یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتونه، زه باید تاسو ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري، په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت غلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپېژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو. مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي. او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتک رزو، تاسو راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي، په عموما نورو ولایاتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه شارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ یې په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي او بیا په نقشې باسي، بیا په غوی باندې ډېر ښایسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع
کې ډېر لایق دي. یواځینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر ښایسته یو لباس ماته هم جوړ کړی وو، یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غي ته وګوري کنه نو اصلا باور به ونه شي چې د لاس کار دی دا هم یو استعداد دی او همدا سنور کارونه دوی د ګلاسونو جوړی دی مری یا د غلاسی ګنڈل دی نو کار دوی ډیر خسته کوي استعداد دی یعنی تر څنګه چې دوی مالداری کوي د کور کار کوي لاسی صنایع کې ډیر تکړه دي ماشاالله
خزي الته په مالداری هم بوختي دي
بوختي دي واقعا چې سنت سره مخ دي
ځینی ځینو کې مثلا ځینی میرمنې شي په مالداری او په کرنې باندې بوختي دي ډیر کله هغه کوم محصولات چې زمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي دا ستونزه الته څومره لیدل کیږي
دا ستونزه ډیره ده فرشته جانې او لامل باندې تاسو پوهیږئ موږ هم پوهیږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دي او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه یې ټیټه ده اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جبته سي
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي
مرکز او ولسوالۍ لرو ده یعنی زه تر لنګار پورې هم تلیم نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګار پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاده دي مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته نو ډیر زیات تفاوت لري
اغلې بدري ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغه یو څه پوښتنه وکړم تاسو وردګو ته تللي میدان وردګو ته هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر
فرصتونې د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې راسکیدی یعنی کم میرمنی دی چلتا کار کوي خو په روختونو کې شته دي قابلګانې نرسانې ډاکټر صاحبانه شته دي کار کوي مګم د یو سری غلط راوجنو لکبله او متاسفانه دو خطر نه چالتا په زیاتره ځینو کې او امنیتی حالت خراب دي میرمنی ذات نشي کولای دي کور نه بیرون شي او کبیرون هم شي بعض مشکلات ورته وسی خو په روختونو کې او په نورو ادارات کې شته دي وسه خوشبختانه ویلای شم چې مصروف دي کارونه
روختونونو ته کله ورغلی یې لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه ښه دی اوس وضعیت ښه شوی
د مخکینی وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي یعنی موږ یو دوه روختونونه هلته کتلی دي خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلف روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دوبخش کې میرمنې ولري تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامې ته کار کوي ټولنې ته کار کوي او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هېڅ وخت هغه نه قبلوي مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا نو دا هم د هر څوک غواړي نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي
بلې اغلې هوتاک تاسې د لغمان یادونه وکړه چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راستن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې و. یعنی زه په کابل کې وم خو هغه ستونزې چې ما ته په لغمان کې جوړه شوې هغه ګواښونه هغه اصلاً د ما د یادنه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې عادي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته خو
څه دستاس په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هیڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بیغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسو وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي هغه څه وي، په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه. بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو داسې مو کول. نو دوی ته همیشه زما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بېګناه او بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی حمایت چې هغه زما د کورنۍ وو. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو. او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په د خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده. هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړې دي هغوی اوس مکتب ته شامل کړې دي او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو ته پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرستتون د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرستتونې ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم او ما خپله طب متوسطه وسله دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره مې، مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرصتون زه غواړم هم رسمي کارونه کې لی سره وګورم له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي هپاتایټس بي او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي
لپاره کار وکم او کنور هیڅ هم نو وسې دغه عادي ترنینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مری څه کوي شو په اجل الله تونه کې څنګه کوي شو او ترنینګونه ورته دایر کما جوړې کم او هلته کار وکم زه خپل دی وای پر شبکې غړي هم يم چې دغه طریقه مکتوب ولایتو کې انجونو ته حل کونو ته صحیح مشورې ورکو کوم مشورې چې مخکې له وادنه ورکول کېږي مختلف ناروغیو په حق لکه ایچ آی وی چې ډیر زیات خطرناک دی او د نشه یي توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کورودان ترنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.